دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی په دوهی کې د طالبانو د پلاوی او په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د سولي او تاوتریخوالي په کمیدو خبري کړې دي. د خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز لوی درستیز جنرال مارک میلی په کابل کې د افغان سولي پر بهیر د تاوتریخوالي پر کمیدو او اوربن خبري کړې دي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه چې په کابل کې د امریکا سفارت شازده پیر راس ویلسن همو تیر ورځ پارک کې شوې ده. بیان زیاتوي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فرمان په اساس ټاکل شوی چې د 2021 کال د جنوري تر 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. دا مهال شاوخوا 4500 امریکایي عسکر په افغانستان کې میشتي چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیس سیګار وای چې د امریکا دفاع وزارت د هغو نظامی تجهیزاتو په نظارت کې پاتې راغلی چې 2018 څخه تر 2020 پورې د افغانستان حکومت ته تسلیم کړي دي. سیګار د پنځمې پر ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان دفاع وزارت لخوا د افغان امنیتي قواو ته د یو لړ کشفي وسایلو د لیزر په مرسته کنټرول کېدونکي بمونه د شبینو وسایلو په ګډون ګڼو نور وسایلو د ورکړې د پروسې او نظارت په اړه پلټنې کړې دي. د دغه راپور پر اساس سیګار وایي چې د امریکا حکومت باید د دغو دفاعي تجهیزاتو څخه د غلطي ګټې اخیستنې او ګواښونو پلټنه وکړي. د افغانستان حکومت ته هر ډول تسلیم کېدونکي وسلې او نظامی تجهیزات باید هر کال د امریکایي نظامیانو لخوا وارزول سي تر څو د کارولو او تسلیمېدو په اړه وضاحت موجود وي. د امریکا د سنا د دوو څوکیو لپاره د جورجیا په ایالت کې د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره مخکې له مخې د رایو ورکول لړۍ روانه ده. د جنوري د 15 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان د جمهوري غوښتونکي ګوند د دوو سناتورانو سره په سیالۍ کې دي. د دې انتخاباتو د دوهم ځل کولو وجه دا ده چې له مخې سوي انتخاباتو کې یو کاندید هم واضح اکثریت نه و ترلاسه کړی. د جورجیا ایالت د انتخاباتو د قانون له مخې که یو کاندید هم د 50% څخه زیاتې رایې وانخستې نو لومړی او دوهم نمبر راغلي کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د څېړونکو له قوله د دوهم ځل لپاره کېدونکي دغه انتخابات په سنا کې د دواړو ګوندونو د سازیتوب لپاره او د کانګرس د سیاست لپاره ډیر زیات مهم ګڼل کیږي. اوس مهال د امریکا په سنا کې جمهوري غوښتونکي د ډیموکراټانو د 43 څوکۍ په مقابله کې 50 غړي لري او دوه څوکۍ زیات دي. که جمهوري غوښتونکي ګوند یو څوکۍ هم ترلاسه کړي نو په سنا کې به اکثریت ولري او بلې خوا که د ډیموکرات ګوند په دواړو څوکیو کامیاب سي نو د 50-50 استازیتوب لرلو وروسته د هغوی ګوند د مرستیال جمهور رئیسی د رایې په لرلو سره اکثریت به ولري. په نایجیریا کې چارواکي وایي چې د 300 څخه زیات د ښوونځي هلکان چې د باکو آرام ډلې په یو برید کې برمته کړل سوي وو خوشي سوي دي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا نور ماشومان هم د برمته کولو سره سته او که نه. دغه برید د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د کټنسا ایالت د کنکارا په سیمه کې د کلي په یو ښوونځي سوی وو. په لومړي سر کې د برید پړه د مجرمینو په ډلې وراچول سوي وه چې په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې ویره خپره کړې ده. خو د بوکو حرام ډله چې په 2014 کال کې هم د چیبوک په سیمه کې 206 اویا د ښوونځي انجونې برمته کړې وې د دې برید مسؤلیت ومني. چارواکو ویل دي چې د 6 ورځو هڅو وروسته د ښوونځي د غالکان خوشي کړل سول. د روسیې اولمپیک کمیټې د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې په ژنیو کې د سپورت نړیوالې محکمې هغه پریکړه چې د دغه هیواد لوړپوړي چارواکي چې جمهور رئیس پوټین هم پکې شامل دی په هغوی باندې د اولمپیک په سیالیو کې بندیز لګول د نه منلو دی. خو د کمیټې رئیس بورډنسکو په دې خبرې اطمینان څرګند کړی چې د روسیې لوبغاړي کولی سي چې د یو بېطرف بیرغ لاندې په سیالیو کې برخه واخلي او په ټولو لوبغاړو باندې بندیز نه دی لګېدلی. په ژنیو کې د سپورت نړیوالې محکمې د روسي لوبغاړو لخوا د ډوپینګ یا منموعه درملو د استعمال د دوسیې څېړلو وروسته د پنځشنبه پر ورځ د 2 کلونو لپاره د راتلونکو 2 اولمپیکو او نړیوالو ورزشي سیالیو کې د روسیې نوم، بیرغ او ملي صورت پر کارولو بندیز ولګوه. دغه محکمې همداراز د راتلونکو دوو کلونو لپاره روسیا د هر ډول عمده ورزشي سیالیو له کوربتوبه هم منع کړې ده. په روسیې باندې تور لګول سوی دی چې د هیواد دولتي مقاماتو د ماسکو په لابراتوار کې د ورزشکارانو د معاینو ارقام د مخه تر دې چې تیر کال یې د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې پلټونکو ته ورکړي په هغو کې لاسوهنه کړې ده. د فرانسې جمهوري ریاست ویل دی چې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د کرونا ازموینه مثبته سوي او ټاکل سوي ده چې هغه د وو ورځو لپاره کرنټین سي. د فرانسې د جمهوري ریاست په بیان کې چې د پنځ شنبه پورس پورسوي راغلي دي چې ښاغلی ماکرون د کرونا وایرس د لومړیو علایمو د رامنځته کېدو وروسته معاینه سو. د دې بیان پر اساس ښاغلی ماکرون به د کرنټین پر وخت خپل کارونه له کوره ترسره کوي. د فرانسې جمهور رئیس د نړۍ د مشرانو په هغه لنډ لیست کې شامل سوی چې تر اوسه د کرونا په وایرس سخت سوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن، د بلاروس جمهور رئیس لوکاشینکو، د برازیل جمهور رئیس یر بوسلو نارو او څو نور جمهور رئیسان لاغه څخه مخکې په کرونا وایرس سخت سی وو او اوس بیرته روغ سوي دي. د راپورټونو له مخې تر اوسه په فرانسې کې څه د پاسه 950,000 کسان د کرونا د وایرس له وجې مړ سوي دي او په دې هیواد کې د اختصاصو کسانو شمیر نږدې 2,045,000 کسانو ته رسیدلی دي. بلې خو د امریکا جان هاپکنز پونتون د شمیر له مخې د پنځشنبه تر ورځې پوري په نړۍ کې څه د پاسه 3,65,000,000 څخه زیات کسان د کرونا په وایرس سخت سوي او د دې جملې نه څه د پاسه 1,650,000 څخه زیات کسان مړ سوي دي. او بلې خوا سعودي عربستان لومړی عربي هیواد دی چې د فایزر او بایونټیک د شرکتونو لخوا جوړ سوی د کرونا ضد واکسین د تطبیق کولو بهیر پرون د پنځشنبه پر سپیل کړ. د سعودي عربستان روغتیایي مقاماتو روان یونی په پیل کې د دې هیواد له اوسیدونکو وغوښتل چې د واکسین کولو لپاره نمونه ولیکي. د دې هیواد د مقامات پر وینا واکسین ټولو ته وړیا دی. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمواله د سولې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې قرار لري. نور حال پر رپورټ کې
د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ د سولې په پروسه کې د خصو ګډون د پراخوالي لپاره وناست تر سره کړ چې د سولې په بهیر کې د خصو پروانډې د خصو بشري حقوقو پر سر بحثونه وشول. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په دغه ناسته کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې د خزو بشري حقوقو او اقالیتونو حقوقو ته شمن دی. خاغلی عبدالله ویل چې که څه هم خلک د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه اندېښنه لري او باید د اجنډا جزئیات له خلکو سره شریک شي، خو هغه هیله خو ده چې د مذاکراتو دوهم پړاو په ټاکلي وخت سره پیل شي.
اجنډا کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا مطرح شوی د خلکو حقونه، د خلکو لاسترولنی، د خلکو ګډون په عمومي توګه، د خلکو ګډون ولسواکي، بشري حقونه، ټاکنې او دا ټول شامل دي. یو مسله چې اوربن او د تاریخوالي کمواله دی په ښکاره ډول د اجنډا په سر کې قرار لري.
د افغانستان حکومت د مذاکراتي ډلې یو غړی فوزي کوفي ویل چې دغه هیئت د افغانستان خلکو د نظرونو لپاره کابل ته راغلی دی. هغه ویل چې د خصوصو بشري حقوقو په مواردو کې د اختلاف نظر د دې لامل شوی چې دغه مسله په یو پیچلی او مهم بحث بدل شي. دا وایي زموږ موقف دا و چې په دغه مسلې یعنی بشري حقوقو او د خصوصو حقوقو پر سر کوم اختلاف نه لرو او قانون په دې اړه وړاندوی نه کړی دی. موږ بل ډول سره په دې اړه بحث نه کوو ځکه مو په اجنډا کې دا یعنی د خصوصو حقوقو شامل نه کړل. خو کله چې ابتدایي اجنډا موږ ته په لاس راغله، طالبانو دا موضوع د بحث وړ موضوعګانو کې خو موږ ته مهم او چې په هر اندازه چې واضح وو او په هماغه اندازه د مذاکراتو په میز کې له موږ سره مرسته کوي، نو ځکه موږ د خصوصو بشري حقوقو موضوع په اجنډا کې داخله کړه. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ ټینګار کوي چې د سولې له احتمالي موافقې څخه وروسته د خصوصو د حقوقو د خوندیتوب لپاره یو نظارتي میکانیزم جوړ شي. بلخوا یو نامه هم د سولې په پروسه کې د خصوصو په وړاندې ټینګار کوي. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مرستیال فروزان رسولي وویل
تقریبا اویاس خطر سلو کسان پوری گدن کون کو ہوگوی پا یو ملی کاری پلان باندی کار وکی او دوی حقا فعالیتونا او حقا برک شولا پا بتکرا چی حقا مهم دی باید پیری باندی کار وسی او دوی طول مرسطا او مرسطا دی ولی تو پکا چا چدا پلان باید دکتر صاحب عبدالله عبدالله او دنور دوستان طول سر شریک سی او دوی همکاری دوی پا دی برخ اکلواری چی پا دی برخ تتوجو وسی ترسو پری مجموع کی دا و باندی وکوالای سو دشوز و حقوق د سولې په پروسې کې هغه ته توجه وسی.
دغه بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د سولې مذاکرات د دسمبر له 12 څخه د جنوري تر 15 پورې درول شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت کابل کې د جمعتون له امامانو غوښتي چې د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د تربلې اطلاع پورې په جمعتون کې د فاتحې د اخیستلو مراسم نه جوړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په دفترونو کې د مامورینو د شمیر د کمولو لپاره یو پلان هم جوړ کړی دی. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د جمعتونو له لارې د خلکو ترمنځ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې له امامانو څخه غوښتي چې په جمعتونو کې د فاتحې د مراسمو د جوړولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وایند فضل محمد حسیني امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پریکړه د امیر روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس دغه وزارت سره په تفاهم کې شوې ده.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روغتیا له وزارت سره په ګډه هغه تفاهم چې دواړو لور د ترسیلې و چې د نا دی وایروس دوهمه صفخ د خبرېدو په حال کې ده. نو په وطنوال باید احتیاط وکړي. نو د همدغه احتیاط لکبل پیلن د ارشاد جوقاف وزارت ټول جمعتون ته او ټول علما کرام او وطنوالو ته سپارښتنه کوي چې د پاتېهو لنیولو څخه دي تر حد او تر توانه پوري ډډه وکړي چې ترڅو دغه وایروس له خپراوي څخه مخنیوي وسی.
خغلی حسیني ویل چې په دې اړه ټول جمعتون ته خبر ورکړل شوی. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم تیر ورځ کابل کې خبر اعلان سره په خبرو کې په جمعتون کې د لمس کوونکو غوښتل چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د لمانځه پر مهال لازم واټن په پام کې ونیسي.
په ټولو مساجدو کې د فاصله مراعات شي. البته دا څومره فاصله مراعات شي اقل یو متر به وي، خو دغه اندازه هم ساتیامته نه وي او دغه د هدایت مطابق به ان شاء الله موږ خپل هدایت ټولو مساجدو ته هم به هدایت صادر کو او هم به نظارت وکړو.
د امیر روغتیا وزارت وی چې روانه اونۍ په افغانستان کې 50مه اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس او خبره شوې ده. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې په یو سل ویختمه اونۍ کې په افغانستان کې دغه وبا دوهمه صفه خبره شوې چې ورسره د کرونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوی دی. د امیر روغتیا وزیر خبر اعلان ته ویل چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته دغه وزارت په دولتي ادارو کې د مامورینو د شمیر د کمیدو لپاره یو پلان ترتیب کړی چې کټ کابینې تصویب کړي پرې به بل اونۍ عمل پیل شي.
بر اساس تله کې وزارت ساعت ما داده
خغلی عثماني ویل کوم راځي چې د امی روغتیا وزارت کړي لمخي دولتي کارکونکو نیمه شمیر لبلی ونی کول شي له کورو څخه کار وکړي. خدا ولادیز د کابینې تصویب ته اړتیا لري.
کابینه دره
خغلی عثماني ویل چې جمهور رئیس غنی ورته دغه ولادیز د ملکي دوه ډاډ ورکړي او ویل دي چې دولتي مامورین له کورو څخه په داسې بڼه کار وکړي چې دا 50% مامورین په کورونه کې پاتې شي او تفریح زینو او نور ولایتونو ته د تفریح لپاره په سفر لاړ شي. د امی روغتیا وزارت د پنځم په ورځ په شول ولایتونو کې د کورونا د وایرس 222 مثبت پیخي حساب کړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیخو شمیر 5202 ته رسیدلې دي. په تیرو سلیلي ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې په سب شو پیخو کې زیاتې په هرات او کابل کې سب شوې چې په هرات کې 2 او په کابل کې 6 مثبت پیخي سب شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړیوال اقتصادي فورم د تازه رپورت په اساس په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصاد ته کووډ-19 غټه ضربه ورکړې ده، کوم هیوادونه چې زیاتې پانګې او پیاوړي اقتصادي زیرمې لري او خلک یې د تخنیکي مهارتونو څښتنان دي، د نورو هیوادونو په پرتله د کووډ-19 په وجه د رامنځته شوي بحران مقابله هم په ښه ډول کوي. له ژنیو نه د خبریالې لیزا شلاین د رپورت خلاصه درته سید سلیمان شاه اوري.
نړیوال اقتصادي فورم یا ډبلیو ای ایف د روان 2020 میلادي کال لپاره د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد په ډګر کې د سیالۍ په اړه په خپل کلنی رپورت کې وایي کوم هیوادونه چې وګړي پرمختللي تخنیکی مهارتونه لري او د کورونا د کوونس اوبا د خبرېدو نه مخکې ښه سرمایه گذاري کړې وه او په اسانۍ وکولې شو چې د هغه اقتصادي تباهۍ مقابله وکړي چې سکه د کورونا د کوونس او بعد خبرېدو په وجه سره نړیوال مخامخ شوې دي. د نړیوال اقتصادي فورم په دې تازه رپورت کې هغه خاص فاکتورونه او عوامل په ګوته شوې دي چې د روان نړیوال اقتصادي بحران نه په کامیابۍ سره پوتلو کې او په سمه توګه د دغه بحران د تنظیم او انسجام په برخه کې له حکومتونو او دولتونو سره مرسته کړې. خو د کورونا د کوینس اوبا په وجه د معمول برخلاف د نړیوال اقتصادي فورم په سګنی کلنی رپورت کې د اقتصادي سوکالۍ او بریالیتوب په اساس د نړۍ د مختلف هیوادونو لیست نه دی خپور شوی. صرف هغه فکټورونه او عوامل پکې چړل شوي دي چې له حکومتونو سره په ښه توګه د خپل اقتصاد د مدیریت او انسجام په برخه کې مرسته کوي. په دې رپورت کې راغلي دي چې په دوامداره توګه سکال د کورونا د کوینس اوبا د ویروس د خپرېدو په وجه په نړۍ کې ډېر ژور اقتصادي ریسیشن په نړۍ کې رامنځته شوی او اقتصادي وده سوکه شوې ده. د نړۍ پر اقتصاد باندې یو لړ بد عواقب هم له ځان سره لرل. د نړیوال اقتصادي فورم د رپورت له مخې په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د کورونا د کوینس اوبا له تباهۍ نه بچ نه شو، خو د پیاوړو اقتصادي زیربناوو او پرمختللو ډیجیټلي تخنیکی مهارتونو په برکت ځینو هیوادونو وکولې شو چې د یو شمېر نور هیوادونو په پرتله د دې بحران په وخت خپل اقتصاد په سمه توګه سنبال کړي. د نړیوال اقتصادي فورم عامل رئیس سعدیا زاهدی وایي چې کوم هیوادونه چې خلک د پرمختللو مهارتونو څښتنانو د کورونا د کوینس اوبا په دوران کې د خپل اقتصاد په سنبالولو کې د شاته پاتې او نسمون هیوادونو په پرتله استقامت او ثبات وښوده، او یو غټه وجه یې دا وه چې د دغو هیوادونو خلکو د تخنیکي مهارتونو په وسیله خپل کارونه خوندي وساتل. په رپورت کې د هالینډ، نیوزیلند، سویټزرلینډ، استونیا او د امریکا د متحده ایالاتو نوم ذکر شوی او ویل شوی چې دا د نړۍ هغه هیوادونه چې د اقتصاد د سنبالولو او انسجام په برخه کې ته زیات هدا بورې برې په برخه شو. خلک د بهترو ټولنیزو خدماتو او پیاوړو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی لري. د میرمن سعدیا زاهدی په وینا د هغو هیوادونو لپاره به ګرانی چې په اسانۍ د کورونا د کوینس اوبا په وجه خپل تباه شوی اقتصاد ورغی او یا د خارجي پورونو د درانه بوج نه ځانونه په اسانۍ خلاص کړي چې نه پانګه لري او نه تخنیکي مهارتونه لري. نوموړی وایي چې په دې اړه د نړیوال همکارۍ یوې موافقې لاسلیک کول ته ضرورت لیدل کیږي تر څو د لنډ مودې لپاره له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې خلک بې وزله دي، تر څو وکولی شي ځانونه له سره سنبال کړي او مخ پر وړاندې حرکت وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په بلخ کې ژورنالیستانو د خبریالانو د وژنې په اړه په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې وسلوالې ډلې پر خبریالانو بریدونه کوي او دولتي چارواکي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې معلومات پټوي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
په بلخ کې ژورنالیستانو په تیرې یو میاشت کې د څلورو خبریالانو د وژنې په اړه په اعتراضي غونډه کې وویل تر اوسه د خبریالانو قاتلین رسنیو ته نه دی خودل شوی او دولتي ادارې د ژورنالیستانو د ساتنې په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. دوی ویل چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې چارواکي خبریالانو ته پر وخت او دقیق معلومات نه ورکوي. په بلخ کې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی وایي چې چارواکي واقعیتونه پټوي.
د دې سره سره په شمال کې هم د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي. د دوی د کاري ساحه ډیره محدوده شوې ده ځکه په ډیری سیمو طالبان واکمن دي. په اوږدو لارو باندې هم کله چې طالبان ګزمې کوي خبریالان له ویرې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي. دا هغه څه دي چې د طالبانو لخوا او د نورو وسلوالو تروریستي ډلو لخوا د خبریالانو په وړاندې ګواښونه رامنځته کړي دي. بل مهمه مسله دا ده چې په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبريالانو مثلا فعالیت محدود شوی دی. چارواکي په موقع سره دوی ته معلومات نه ورکوي او کله هم چې دوی معلومات له رسنیو سره شریکوي نو د حقایقو کتمان کوي.
په قندوز کې هم خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. هغوی وایي چې په قندوز کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه چې د مرستيال والی په مشرۍ جوړه شوې تر اوسه ترې ځینې خبريالان خبر نه دي چې د دوی دنده څه ده. اجمل اریان په قندوز کې د خبريالانو د ستونزې په اړه داسې وایي.
اصلا په کندوز کې تخار کې اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې خبرنګاران سره هیڅ ډول همکاري نشته، ځکه چارواکي په وخت سره له خبرنګاران سره د پیښې په اړه جزئیات نه خبروي. کوم وخت کې دوی همکاري هم کوي، زه د نقیز جزئیات خبرنګاران ته ورکوي تر دې رسنو او د خبرنګاران واغه تو او هغه باور چې ده ځان منوي. د خبرنګارانو د خوندیتوب په اړه یو کمیټه ده چې پر اس کې د ولایت مرستيال شتون لري. دوی وخت نه وخت غونډې پر دوی کار نه کړی چې هغه د خبرنگارانو پر د منلو وړ وي. دوی چې کوم خبرې کوي سیمه چارواکي چې موږ د خبرنگارانو خوندیتوب ته ژمنې وو یا د اطلاع رسونې په برخه کې ژمنې وو، دا هسې یو خبرې دي د شهر په حد کې، یعنی په عمل کې څه نه لیدل کېږي.
په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې څلور تنه خبریالان په چاودنو او ډزو باندې ووژل شول. خبریالان وایي چې که د وسلوالو لخوا خبریالان په نخښه کېږي په دې معنا ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په جنوبي ولایتونو کې له زیاتېدونکو ناکراریو سره پر یو وخت د کورنیو کډوالو نوې څپه راغله. د هلمند، کندهار او روزګان د جګړو نه ټول ټال ډېر زره زیاتې کورنۍ له خپل سیمو نه بې ځای شوې دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
د جګړو لویری ل خپل کور کلی څخه را کډواله سوی ده، خو دلته هم ل کډاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. د جګړو ل کبل کندهار شهر ته را کډواله سوی کورنۍ وایي چې د ژوندانه هیڅ ډول امکانات نه لري او د ژمي سړې څپې ته هم پاندیش نه کیدی.
په تنزل سره د ل خور کې کری کړی نو دا د زید کریه د چې څوک پر کریه ورک نو هم مجبورې به څنګه بو هغه خور کې چنه لري وای مور ته 1500 نه لري کما په ته تاکو په نغړ کې دبل په خالي پیدا کړو د دا یي ما د کور لوش پرېولم ما ته جوړي وکړه غره کې زه د چچ سره ماشام را واخم.
چارواکي وایي چې یوازې د کندهار له امن ولسوالۍ څخه په تیر یو نیمه میاشت کې 10000 کورنۍ بې ځای سوي چې 6500 کورنۍ د کډوالو لږه سات سره سپتي. د کورنۍ درې اونې مخکې د پنځوي ولسوالۍ څخه د جګړو لکباله کندهار شهر ته راکړه سوي، خو د شهر په ورسته پاتې سیمه کې لسنزو ډاک ژوند تیري. د دې کورنۍ مشر مېرمن وایي چې د خپل په جګړه کې ټپي سوي خاوند او زوی وژل سوي دي.
وزم دا پستر کو باندې پرځار ال پستر کې مې مشتل بل دا غولي سره کې دالو دا وان غولي مشتل بل دا ز په ځان نه پسته یم بار چې د څه درد د څه جنگ جنگ لا خوشاله او کپا کرو کزا کرو خپل په خرابو کې سره ناس وس دغه خیش می وخونه را کړی د پدغه کې ناس د په ولاکه د مشان ګول لري وسند د خپل تذکره د خارکی پلاس کې ول قیمت یو شی ول د مرستې د مشران راوړي ویل ول مشت په ولاکه راکې پرون د مش سره داوا ول خو مسكين يم در په دره يم راسې کور می دی وګور ور می دی وګور چار سمره سراوړي ته سي خوري مشت نه راکوي.
د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه کندهار شهر ته راکډوال سوی ولی محمد وایي چې کورنۍ بې ځای سوي کورنۍ بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري، خو تر دا مهاله یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د زیاتې چې له یو پلوه بیروزګاری او له بل پلوه د ژمي د سړې څپې راتګ ته اندېښمن دی.
نو وسم سړي ټوکر ټوکر داسې وتا کوي چې وسېږي چې تر الای ساره پرې مؤمنان هم جاړي شزم هم ناسې دي کله په هوټل کې یا په مسافرخانه کې موږ دونه شي نه لرو د دغه یو په توګه وکړي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې تر دا مهاله په کندهار کې د بشري مرستې کوونکو بنسټونو په همکاري نږدې 6000 کورنۍ بې ځای سو ته په کندهار کې مرستې رسولي، خو د کډوالو شمیر څو برابر تر دې ډیر دی. د نوموړي ادارې مشر دوست محمد نایاب امریکا غږ آشنا تلویزیون ته داسې ویل.
هغه ارقام چې زموږ سره ثبت دي دا په ډاګه کوي چې شاوخوا شپږ زره پنځوس کورنۍ د څو ولسوالیو څخه لکه میوند، ارغنداب، پنجوایي، ژیړۍ، همداراز ارغستان او ډنډ ولسوالیو څخه رابېزه شوي چې د ښار په مختلفو ناحیو کې دوی ژوند کوي. تر دا دمه پورې د دغې شمېرې څخه موږ البته تقریبا 40% کورنیو ته مرستې رسولي.
د کندهار ښار له وړاندې له د کورنیو کډوالو د استوګنې په مرکز بدل شوی چې د شمیرو له مخې د پرا او غزنی ولایتونو په شمول د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو زرګونه داخلي بېځایه سوي کورنۍ په کې ژوند کوي. خو اوس چې د دې ولایت خپل کډوال هم زیات شوي، د ښار په ډیرو لورو او سپاتو برخو کې هم د سرپنا لپاره ځای په ګرانو پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غاک سرمقاله ده.
په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو غیر مشروع رژیم د دسمبر د پښپګمه نیټه یو سیاسي ډرامه په کار واچوله چې په نظر کې لرله د پارلماني انتخاباتو په څیر وبرېخي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو په یوه لیکل شوې وینا کې اعلان وکړ چې له نیکه مرغه یو څو کسان تیرېستل. امریکا او په درستانړې کې د لسګونو نورو دیموکراسي سره په ګډه دغه حرف جنگي وغندل چې لکټر لګې د بهري معیار په پر کول کې ناکام شو. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل مدارو په بشر متوګه دغه انتخابات د سیاسي ګوندونو د غیر قانوني ضبطولو د خپل وفادار انتخاباتي شورا لخوا د پروسس د تنظیمولو د تاوتریخوالي ورې او د نورو غیر دیموکراتیکو تکتیکونو له لارې دغه انتخابات په خپل ګټه واړو. برسیره پر دې د امریکا اروپایي اتحادیې د امریکایي دولتونو د سازمان د لیما گروپ او د بین المللي تماس ډلې په شمول په درستنړۍ کې تقریبا شپږ هیوادونو او سازمانونو د دغه انتخاباتو نتیجې ونه منلې ځکه مشروع نه دي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل دغه ډرامه د یو کوشش نه زیات بل شی نه و چې یو ګډه وډه او ګډاګۍ ملي اسمبلی منځته راوړه چې یوازې مدرو ته به متوجه وي، په داسې حال کې چې د هیواد یوازې پاتې دیموکراتیکه موسسه یې تباه کړه چې د وینزولا د خلکو رښتینې استازی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مو شي.